په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لشتل خپل لسرتیری له دندو لري کړی دی، دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن سول. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. استرالیا خپلو ځنګړو ځواکونو کې لشت لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو، ولس تنه یې بیرته خوشي شوي دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لشتل لږ د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوي چې د استرالیا د دولت په خپل څېړنو کې څرګند شوی چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لشتل لږ وې د شفانانې چې ملکيان او بنديان پکې شامل دي په قانون توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نو لسرتیری شکل بلل سي وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خبر کړي وو، پکې د دې نو لسو کسانو هویت نه پر ډاګه سوي. خو دا سرتیری چې ځینی اوس هم په پاوځ کې دي او ځینی په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي، له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت ته پلي کېدو ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغه 28 کسانو څخه چې وسلواله مخالفینو پرون تښتولې وو، ولستنه یې بیرته خوشي شوې دي. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول شوی وو. نو موږ زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاکتاب سیمه کې وسلواله مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او لازم سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه یو لس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوال مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې یو لس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستانه شي.
تر اوسه د تښتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي او نه هم د دې پېښې دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانې تایید کړه چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیره شپه د مزار شریف شار د پنځمې حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایی ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې حکومت باید د الیاس دایی قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړي ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شغلي دایی د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. د غي پېښې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي، یعنی مخکې له دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسیدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ شو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 23 نیوزیلند ته رسیدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کیسز پلاوي د کورونا وایروس ازموینې واخستل سوې. دوی ویلي لشپاژو کسانو چې نتیجې مثبت شول سوي دوی له وړاندې په دې وایروس اخته سی او څلور نور تازه وایروس اخیستې دي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټول غړي د سفر تر پیل د مخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وي او په ټول کې پایلې منفي شول سوي. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنټین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په ساته د فوټبال د وټل استوري دیګو مارادونا پرمړینې ماتم نیولې. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشې مواد کارول پرون د نوامبر 15 د شپې تو کلونو په عمر مړ شو. مارادونا په 1988 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولې تورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرټو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی پاولس مشری معنی کې شی او خلګې د ورستی ځلې دوه لپاره حالت ورزي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سرتیری له دندو لري کړی سی دی. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې ورستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات تر سره کیږي. د ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواک توګه د عملیات تر سره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دئ د وجل کېدو دوی اونې پر سوي خو تر اوسه پوری قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورونی غړي وای
دای هم یو خبريالو د خلکو ژغره اخستې د خلکو ستنځيره سپړلې خو تر اوسه پوری بده نه پويړم چې ولې هغه وجل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشن به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لغ پرې دوه مخنیوي لپاره وټړل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو لښته لږ لاس غړي له دندو لري کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونې ادعا وسو. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2018 د کال پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ور باندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د استرالیي سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ له دندو څخه د لری کېدو د لیکونه ورسته لاغې استول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړونو کې څرګنده شو په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړی او لکتر لګو د افغانانو چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نن سرتیری خکیل بلل شي. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی وو په کې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې وس هم په پوز کې دی او ځینې پخانی سرتیری دي ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوی. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړې لس استرالیي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای تر رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوی. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوو لوګدې مودي راهیسې ریپورتونه خپروي ل دندو د لرشو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلي چې د لس وړه یا شاهدان دی او یا په ترسره شو نه قانون کړنو کې مرستندویان و او هغه نن لس استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو لپاره ل جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوه. هغه ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخښنه غوښتې او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
مومردل چې استرالیا د خپل ځانګړو ځواکونو لشته لږه لاس کسان له دندو لرې کړي دي. بل خو د ناټو یو چارواکي ویل له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوي ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ دغه ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بل خو د کندوز چارواکي وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیت چارو مسئولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغه چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د خې او ګټوري ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دا اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې خره سیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي. وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویان له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړي دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله. ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړ شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په وروستیو کې پلان شوی و. خو د افغانستان دفاع وزارت په خوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوزه د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړه پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د رواني ونې د سې شنبه په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. څوروخانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کانفرنس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي. خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي، او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2,000 جرمني سرتیری میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2,500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
کابل شهر ولی وی چې د کابینې د پریکړې لمخې سر لشان به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شهر ولی د نشراتو رئیس ازادي رادیو تو ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیښې کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عام روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
سله شوی دی په کابینې کې همدارنګ وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په دا شکل چې د سجمی سره یو ځکیر په دا شکل باندې نه وي نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا سوچي بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروي کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومی دي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپ په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف شپږ سلنه ته راښکته سوی و خو اوس چې شپږ څلوېښتمه اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 1.5 سلنه ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډېره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کورونا ناروغۍ د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,288 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چلدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 45,214 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټول نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټول نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان د کورونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وجل کې د دوی اونۍ پراسي وی دي. حکومت روسه د دې وجنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. وسلول طالبانو هم ویلي وي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي لورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سوي.
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی، موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژي، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه و. دای هم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو رسولې، تر هر چا پورې رسولې، کاغذ د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ، هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو، مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله، کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تای ورور مدثر دعوت وی چې ویلې د دایي د وژل کېدو دوی اونۍ پر سوي دي، خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. د ورزګان چارواکي وی په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده. د دې ودانۍ د چورېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پاره ولې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ٹولنیز رسنیو کارکون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پا دیراوت و لسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزائی کردی کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګونه نه راپارو دي. په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکوت وروسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالومینو د ودانۍ څخه میزونه، الماری، چوکۍ او نور څه ځغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي. ورزګان ولایت د درمالومینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالومینو د ودانۍ چور تاییدوي. د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی.
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانه وړي دي خو کتابونه تر وسه پر دغه ست د اوتاک په مابینس کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته ویل چې ته د ورسغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه د ځای مسولیت لري هغه ته ضرور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی د دوی ورالي ورسره خبرې ورسره وکړه حتی په ټلیفون کې ما غا آواز اورېدې چې ورته ویل چې تاسو یو څوک را سره کې چې دغه داخل ته وایي چې دا مکاږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما وارد چې هغه ورته تاسو خپل پوهیږي خلق پیش
په دغه درمالمینه کې اوس مهال دیار لس ماسلین پس د کړو بوختو او لسګونه نور د نوې کال لپاره سبتینه مورته کړی وو او لپیل څخه تر دا مهال شاوخوا 300 ماسلین فارغ شوی دی. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیار رسنی ته څه نه دی ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د درمالمینو د ودانی او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښون کې عمل بولی. د یادی ولسوالۍ دوتن اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران ازادي راډیو ته داسي وای
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی. هغه ورغلی دي چا میزونه وړي دي چا دروازې کښلي دي چا پرنټرونه وړي دي چا همداسې غالي پرشونه وړي دي همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر درد من کړی دي او دا دی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دی دا شاید دی د پاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په زیان تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمیر ویډیوګان او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکو ترسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
ستاسو ل پیغامونو
ولات مزره مې ده کنه هر ساعت څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول سپوچې شرکتونو چې څه دغ باید یو څه نظر وکړي او یو څه باید د مالیه پر وړ کې ځکه کچیر وکړل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټو شي دام ځنه واز د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دن کړي ته پن کړي دي دغه باید د ورې مټوانان نو جرمناسي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرځ توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې کار دی هر ورځ د دې چې کار دی دا پیغام شو وخت ته په من
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم پرې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت کمزورې وي څنګه چې مشکلات ور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو دا شان د مخابرات اړوند کارمندان نو څه مهمه ده چې موږ دغه مشکلات ته لاسرسی وکړو. ډیر مننه. السلام علیکم.
زه حنی شیراسان نه کومه ولایت غازی آباد بول سالین خبرې کوم. زه خپل مایوبم دا ډیر سوا او اته کال مارچ کې به یو روپې نه راکړه د ډیر سوا نه یې او اته سوا روپې راکړي نو څو یې راټو مبارې وکړي. دا زمنا واز ګور پور چارواکو په سایبان تور سوي ډیر مهرباني به مو. السلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له شوزو سره فزیکی تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو اوس د دې نوریدونکو سیمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکل افغان حکومت د وژل سوو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار کچيري د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم د مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کاله مو جنگ وکړ څه مو لاسته راوړل؟ دانش افغان له جلال آباده: د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولسته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی: طالبان د افغانانو د وینې احترام نه کوي، بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقې احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمانه لیکي چې په دې وروستۍ ورځې کې د لغمان د علیشنګ او دولت چا ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي: د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش ګزاران نه کیږي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لغوه شوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند شو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه و دي افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. د میدان وردک چارواکی وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولس تنه بیرته خوشې سوي دي. د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. دی وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کوي چې پاتې کسان هم له بنده وسلوالو کسانو را خوشې سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نموري د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندنې پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوی ونې پرسوي، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې به محکمه د یو شمیر پوځي قومندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2018 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمر باندې محکوم کړل. په تیر دریو کلونو کې په هغه کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسیدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولې.
اوسم خاطر پردیس سپورټي خبرونه وایي.
په کابل کې د زورخانه سیالۍ شپږم دوره لوبي تیر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون درلود چې 40 د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه لوبغاړو درې ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له 15 کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي ټاسکس په لوبي سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي ټاسکس په ګټه ولوبېږي. د دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډلې لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې لامل ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1988 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډله هم شوې وه. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پایلو به ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو لاس میاشت کې د شوز پوړاندې د تاریخوالي نږدې 4000 قضیه دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حل راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2020 زیږدیز کال په لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3340 قضیې ثبت شوي چې چې لوړ شمیر یې فزیکی تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکی تاوتریخوالی په 1201 سب شویو قضیو کې آن 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 یې د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمېرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې موږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی پخوا موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بل سږ کال موږ د قتل، د خودکشی، د وجود د غړو د پریکولو قضایا ډیر زیات لرو.
د راپور له مخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمېر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له ښځو سره د ناوړه چلن قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي، خو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د ښځو نه لاسرسی وي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمېرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 1203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1013 یې فزیکي چال چلن دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې لزړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلې چې ترسره یې کړي. نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومته د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمېر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نورم مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټه هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدی اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته